ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 15 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملیحه امیرزاده او تکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هیلې او سلامونه ومني. د مشال ریډیو د نن نه ساعت خبرونو د دې رښتۍ غړی د سر موضوع په بلوچستان کې هغه احتجاج دی چې د اگست په 16مه د دریو لوی اهلکارو د وجنې پر ضد راپورته شوی. حال به نیخ په نیقدر کو د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه د ملیحه امیرزاده.
السلام علیکم، تا ټول اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په زیارت کې د لیوی سرتیرو د وژنې خلاف د روان پرلت مشرانو نن په یو شمېر پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه کړي. رپورټونه وایي ملا عبدالغنی برادر به د افغانستان د نوي حکومت مشري کوي او د نیوزیلند پولیسو په بازار کې په خلکو په چړو حمله کوونکي وژلې. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې خلاف نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو چمن پشین زیارت او کلا سیف الله کې احتجاجي مظاهره شوې دي. د دې سربېره نن په کوټه کې هم مظاهره کیږي. د لوی سرتیرو د وژنې خلاف د روان پرلت مشرانو د سپتمبر په 2 مې اعلان وکړو چې د سپتمبر له 3 مې به د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه او کاربندیز کوي. په زیارت کې احتجاجي پرلت چې نن یاتم ورسته له هغه وروسته پیل شو چې کله د اګست 16مه د زیارت منګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لوی سواک درې سرتیری وژل. بلوچ بلتون پال ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواری منلې وه، خو پر لتوال غوښتنه کوي چې اف سی ځواک دې د دوی له سیمو زیارت او هرنایي نه وځي، ځکه چې په خبرې د دوی په سیمو کې نامني د دغه ځواک له وجې ده. دوی د وژل شو لوی سرتیرو مړي هم لا خاورو ته نه دي سپارلې. د احتجاجي پرلت مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ نواب ایاز خان جوګیزی د سپتمبر په لومړۍ نیټه پر لتوالو ته په وینا کې ویلي چې د جنوې په ورځ به په پښتني سیمو کې مظاهرې کوي، د خالی په ورځ په شټر ډاون د اتوار پر ورځ په یجام هړتال کوي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو په مشرۍ حکومتي پلاوي له پرلتوالو سره سواري لیدلي، خو مذاکراتو یې لاس نتیجه نه ده ورکړې. رپورټونه وایي ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مرستیال او د دغه ډلې له بنسټې خودونکو څخه ګڼل کیږي، د افغانستان د نوي حکومت مشري به کوي. رویټرز خبري اژانس ته درې سرچینو د سپتمبر په 3مه وویل چې د طالبانو د بانی او روحاني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تانکزی به لوړ رتبه حکومتي چوکۍ سنبالوي. رویټرز خبري اژانس د یوې بلې سرچینې په حواله ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده به پر مذهبي امرو او حکومتدارۍ توجه ورکوي. د طالبانو یو بیان ای اف پی خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان د نوي انتظامی اعلان به لکتر لګه د سپتمبر 3 نه مخکې نه کیږي. ډیری نړیوال مشران انتظار باسي ګوري چې آیا طالبان به په خپلو هغو ژمنو ولاړ وي چې وایي د پخوا پر طلبه اوس معتدله رویه کوي. طالبان د 1999 نه تر 2001 پورې په افغانستان واکمن و چې هغه مهال یې روش سخت ګڼل کېدو. اخوا د افغانستان په پنچیر ولایت کې د طالبانو او د ملي مقاومت په نوم د جبهې د جنگیالو ترمنځ سن په څلورم ورځ هم جګړه روانه وه. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د ریاست مشر مولوي کریم الله وسیق مشال ریډیو ته وویل تیره شپه طالبانو د پنچیر د انابه ولسوالۍ د دربند په غرونو کې د مقاومت په ځواکونو برید وکړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې د پنچیر په سر جګړه کې تر 150 زیات مخالفین وژل شوي دي.
نیروهای ما از تمام طرف ها بالای
زموج زواکونو لطول خواهو حالت د دشمن پر مورچو بریدونه پیل کړي، پر مختګونه هم کړي او شای په لاند وخت کې به د پنچیر موضوع ختم سي.
خود مقاومت جبهه یو غړي شمس الدین بیا مشال ریډیو ته ویل چې د طالبانو د غبرید یې په شا کړی دی. پنچیر د افغانستان یوازینی ولایت چې لا تر اوسه د طالبانو په قبضه کې نه دی راغلی. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نشکاري خلاف د سپتمبر په 2 مې احتجاجي لاریونونه کړي. په پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج په وخت د صوبې د کالجونو استادانو اتحادي مشر جمشیر خان مشال ریډیو تویل د کالجونو د شخصي کولو سره به ګڼ زده کوونکي فیسونه ادا نه کړل شي او دغې به په تعلیمي شرم منفي اثر پرېوزي. بلخوا د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې هم د پوسټ ډیګري کالج استادانو یو احتجاجي لاریون کړی. صوبایي حکومت وایي دوی د کالجونو د نجی کولو سره اراده نه لري. د نیوزیلند پولیسو هغه تن وژلې چې د آکلند سیمه په یو بازار کې په یو شمېر کسانو د چړو گزارو نوکړل. دغو کسانو غرمې مهال په بازار کې سودا اخیستله. د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن دا یو ترهګر برید بللې. په سیمه کې د ژغورنې ادارې سینټ جان امبولانس سرویس ویل چې شپږ کسان هسپتال ته وړل شوي او پکې د درېو حالت نازک دی. جیسن ډارډن په غونډه کې ویل چې یو افراطي انتها پسند تن د نیوزیلند په بې ګناه وګړو یو ترهګر برید وکړ. هغې د حمله کوونکي په اړه ویل چې د سریلانکا شهري دی چې لس کاله وړاندې نیوزیلند ته ورغلی و. ډارډن په خبره دغه تن د 15 کالو راهیسې د تعقیب وړ و. هغې وویل چې برید کوونکي د حملې د پیلولو په یو منټ کې دننه وژل شو او له اسلامي دولت وسله والې ډلې نه متاثر و. او د امریکا په شمال شرقي سیمو کې د آیډا په نوم سمندري طوفان له وجې سیلابونه یو سلوېح کسان وژلي دي. دا له هغې څو ورځې وروسته ده چې د امریکا په خلیجي ساحل دغه سمندري طوفان په لویزیانا ورغلو. د دغه طوفان له وجې د سپتمبر د لومړۍ نیټې په ماښام او د دویمې نیټې په سهار له میریلند نه تر نیویارک پورې سیلابي بارانونه وشول. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه درته زموږ همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. راپورونه وو چې په افغانستان کې طالبان به نن د خپل حکومت اعلان وکړي، خو دغه ډلې ویاند ربیع الله مجاهد وایي چې دا خبرونه غلط دي او نن اعلان نکړي.
حکومت جدید برای پرتا درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نده این مورد اعلام داشته باشیم.
په سرحدی خار چمن کې هغه افغانان چې کډوال شوی دي هغوی وایي چې د پاکستان ته راتګ او بیا افغانستان ته تلو باندې ورته سختې ستونزې مخ کې دي.
خلک خو اوس بالکل بند دي، فوجه نه لکي، هلته وایي طالب یو نه لکي، مطلب د کندهار او د بولدک دې سیمو پر تذکره باندې راځي. د دې خوا اوریجنل شناختکارډ دی، دا خوا تذکره ده.
د شمالي وزیرستان نه په صوبایي اسمبلی کې استاد میر کلام وایي چې په دغه سیمه کې هدفي وجنې دوام لري.
بیا افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیات هدفي وجنې شوې دي. او صوبایي حکومت وایي چې مونږ په کار دی چې معلومات وکړو چې دا دروغ وایي که ته رښتیا وایي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شئ، موږ سره په فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د مشال ریډیو اپ هم تاسو په خپل سمارټ فون باندې ډاونلوډ کولای شئ او د سیمې او د نړۍ د حالاتو نه ځان خبرولای شئ. څنګه چې د خبرونې په پیل کې مې درته وویل چې د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې دا وخت احتجاجونه کیږي. دغه احتجاجونه په دې سر راپورته شوي دي چې د اګست په 6 د بلوچستان مانګي ډیم سیمې سره یو درې لویز اهلکار وژل شوي وو. دغلته کې ټولو سیاسي ګوندونو او جرګو دا پریکړه د احتجاجونو وکړه چې باید دغه سیمې نه د اف سي ځواک او نور ځواکونه ستانه شي. او د دې تر څنګ دغلته کې د احتجاجونو لړۍ پیل شوه. د بلوچستان کې د احتجاجونو حال به هم درکو، خو لومبه ستاسو پام یو راپور تر اګرځوم. په داسې حال کې چې طالبان د خپل حکومت د اعلانولو لپاره تیاری نیسي، داسې کومه نخه نه تر سترګو کیږي چې نړیواله ټولنه به د طالبان حکومت سمدستي په رسمیت وپیژني. تیر دل یعنی په 1990 لسیزه کې یوازې پاکستان، متحده عربي امارات او سعودي عربستان د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلی و. د چارو کتونکي په افغانستان کې داسې یو حکومت چې نړیوالو ته د منلو وي، د افغانستان لپاره چې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی مهم بولي. په دې اړه تفصیل اسمت سروان نور.
د کابل له نیولو 6 وروسته طالبان د خپل حکومت اعلانولو ته نږدې شوي دي، خو د نړۍ د مشرانو څرګندونو ته په کتو داسې ښکاري چې د افغانستان د رسمي حکومت په توګه د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته لا اوږد وخت پاتې دی. د نړۍ اکثره هیوادونه غواړي انتظار وکړي چې آیا د طالبانو خبرې د هغوی د عمل مطابق دي او همداراز د 40 پخوا په پرتله دریځونه څومره نرم شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبه وویل چې نوی حکومت به په 2 کې اعلان شي، خو د طالبانو یوه بل چارواکي احمد الله وسیق په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي و چې په ارګ کې د نوي حکومت د مراسمو لپاره تیاری نیول کیږي. مخکې د ځینو طالب سرچینو په قول رسنیو ویلي و چې طالبان به خپل حکومت د جمعې په ورځ اعلان کړي، خو ذبیح الله مجاهد تیره شپه دا خبره رد کړه چې ګنې نن جمعه نوی حکومت اعلانی شي.
حکومت جدید برای پرتوهای درست نیست. ما انشاءالله باز هر زمانی که نزدیک شد ما شاید نه در این مورد اعلام داشته باشم.
له افغانستان سره نړیوالې مرستې تر ډېره د نوي حکومت له مشروعیت سره تړلې دي. په اوس وخت کې چې افغانستان وچکالۍ او جګړې ځپلی، اقتصاد یې ډېر کمزوری شوی دی. پرون د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب په دوحه کې وویل په لنډ راتلونکي کې به طالبان په رسمیت ونه پیژني، خو فکر کوي چې له طالبانو سره د دیالوګ او تعامل ځای شته څو د دوی ارادې وازمویي او دا یقیني کړي چې طالبان خپلې ژمنې عملي کوي. د په عین حال کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په تعامل کې د دې ډلې رسمیت پیژندنه نه شاملی شي او د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د وینا او عمل پر اساس کیشي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي لا وختي دی چې نړیوال د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ویکتوریا نولاند ویلی طالبان باید لومړی د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په معیارونو ځان برابر کړي. امریکا، بریتانیا او یو شمېر نورو هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه په موقتي ډول بند کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، هڅه کوو چې د بلوچستان د احتجاجونو حال هم درکو، خو له هغې مخکې یو بل راپور تاسو ته سپام راګرځوو چې د افغان ولس په ستونزو مبنی دی. د بلوچستان سرحدي ښار چمن ته ډېری افغانان راکډه شوي دي، خو دوی پر خلاص میدان ناست دي ځکه چې د حکومت له لوري له دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. دوی د حکومت او ملګرو ملتونو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده، خو ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR له لوري ویل شوي دي چې تر اوسه د پاکستان د حکومت لخوا د نوو افغان کډوالو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې. نور حال د کویټ نه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین پراپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته داخل شوي دي، او تېره اونۍ هره ورځ د اتلو څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلکو خوست بالکل بند دی، فوج نه لکی هلته وی طالب یو نه لکی مطلب د کندارو د بولدک د سیمې پر تذکره باندې راځي د دې خاورې جنر شناخت کارت دی که خوا تذکره ده. او پاتې سو دا نور خلک چې کوم د ایراد او د کابل او د شمال د دې خلک چې دا بالکل نسره کړل، او د دې خوا چې مطلب کوم د کوچ او د پشن او د دې کوم ځلې خلک چې دا خوا ته نه زوښتل.
په لغړی ته د بلوچستان په سره د شاخ چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دی. په کیم کې زیاتره هغه افغان نن دې چې خپل خپلوان لا وسم د پولی هغه غاړی ته یعنی په سپین بولد کې پاتې دي، او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د مرستو په تمه ناست دي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیم ته سترګې وښکاره کړې، نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنګو کاروبار نه دغه سره لو په طالبانو جنګو د حکومت سره نه پریزي کړه و چې کاروبار نه چې کار نه څه بخوري کورنم ټول کورنم غلاګان و ولا چا ور ورته کو چا وسو جوړ و تخلیل د قندو ځان چا کړه پری خاوزلې
بلا ډک ډک کورنم پری شي دی بلا مجبور سرال چار خطه پکره می جوړ کې ورزو بلا خو مجبور نیولې بلا خو نه رکی غزي وس نو مو بيستريره نو مو شهر ز خپل کونډه يم شپلې چې ما نه سره دي نیمه شاته پات نیمه راوښتي اوس موږ مجبور نه خاون لرم څوک ای ډوډي ګولم ولا را کې ګیدا کور کر ډوډي خورم ګیدا کور کر ډوډي خورم
چې لا خا جنګوره خاطر زو مو موږ هم واپس کې شو زه چا نه لرم د ډوډي پیسې ولا ای کلرو دا ښنيان مې دی ولا ولا کې چا لرم نه خیمه نه فرش لرم نه فزان چوان شای نه لرم ایران شت فزان شای واچو شپه چې سار زو خدای دې خدای فرون چې دا ښنيان ټول بیمارانه زه غن یخ نه پوندوس کې جنګو ټول کورونا بمبار شویدی ټول جایداد الته پری خریدی هیڅ شای نه لرم واش ماجر شویدم ان ګور می لور می زوی می الته پری ته دا گیټ کی پری ته دی هغه حکومت نه پری خی دا لور می هغه خاون می دل ته راغلی ما هیڅ شای می نه لرم یو میدان سره پری ته یم نه دودا ایشته نه وبیشته هیڅ شای می نشته دی.
د دې افغانانو په ویناش په افغانستان کې د طالبانو درتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندي سوی دي چې لامل دوی و پاکستان راتلو ته اړ شوي دي. په دې اړه به غوږ شو د مزار شریفي څخه راغلی یو شپېته کلن کس عبدالعلي ته.
پنځلس نفره په ما خپل کور کې دي او دا کا مقابل ټول راغلي دي. غریبان دلته پراته دي، نه خمې لري نه ترپال لري، په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته. یو وارې خو مرسته داسې کوچنۍ کوچنۍ بوجه راوړه، دوه ورځې خلاص شو، موږ خو بچه داره خلک یو. وازه خو د هغو خلکو ښه وه چې هغه څه پیسې درلودې. موږ خو داسې غریب خلک، غریبي مو نه چلېده، مزدوري مو نه چلېده، نو دلته راغلو.
په دې ترڅ کې چې موږ کله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویاندې میرمن همیرا سره تماس ونیوي، نو هغې راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوي افغانانو په اړه څه تګلاره نه ده ټاکل شوې، چې له امله دوی هېڅ نشي کولی. او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پرېکړه وسي، نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نشي وړلی، ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه دیرش لکه افغان کډوال استوګن دي. او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د ژمنې سره سم ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو وجنې پر ضد روان پر لت په ملاتړ نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې کیږي. سمت شبنم دا وخت په کوټه کې هغه احتجاج کې موجود دی چې هم د دغه لړۍ یو برخه ده. ورو سمت شبنم ته. سمت، که دا راته وایي چې دا وخت کوم احتجاج دی، دا کوم ځای کې روان دی او دغلته کې څومره خلک دي؟
دا وخت احتجاج د کوټه باچا خان چوک باندې روان دی، کوم چې د بیلابیلو سیاسي پارټیو لخوا او دکاندارانو ترانسپورټرانو لخوا په دې کې ګډون شوی دی. یعنی په زرګونو خلکو باندې په دا وخت په دې احتجاج موجوده دي. د بیلابیلو سیمو سیاسي پارټیانو ګوندونه چې دي، لکه د ان سي یعنی عوامي نېشنل ګوند سردار فرید د مړ په وینا وکړه، او دارنګه د زیارت یو اوسیدونکي ملک عجوز خپل وینا وکړه. نو دا وخت احتجاجي لړۍ چې دا هغه روانه ده د کوټ پر باچا خان چوک باندې. دوی په خپلو وینا کې وویل، سردار فرید دومر وویل چې موږ چې کوم غوښتنې حکومت ته ایښې دي، نو دغه غوښتنې داسې دي په مثال چې موږ یو دیوال ته غږیږو او دغه حکومت چې دی دومره بېوسه دی لکه موږ چې یو مړه دیوال څخه غوښتنې کوو. نو د دې لپاره یو بله داسې تګلاره په کار ده چې موږ پر مخ لاړ شو او دغه احتجاج لړۍ چې ده هغه مخ ته یوسو.
یو سمجدار ته وایي چې آیا دا احتجاج پوره نه دی، او د دې تر څنګ آیا کوم حکومتي غړی یا کوم حکومتي چارواکي دې احتجاج احتجاج ته د راتګ سره پورونه شته چې د دغه احتجاج کوونکو غوښتنې ومني یا دوی سره خبرې اترې وکړي؟
تلاله پر امن احتجاج فالبته د دې دفاع شعارونه ورکول شو د احتجاج کوونکو لخوا چې له بلوچستان څخه دي په بشپړه توګه چې ځواک چې دی هغه دی وویستل شي. خو دا وخت چې موږ ګورو باچا خان چوک باندې شاوخوا د کوم اتغړي چې دی هغه لیست کې ورسره دا ولاړ دي، امن یې نیولې دي. داسې امکان فلال نه لیدل کېږي چې حکومت یو غړی دې راشي او په دې فلت کې برخه واخلي.
ډېر ډېره مننه سمت شبنم، مو چې د بلوچستان نه د هغه احتجاج په اړه معلومات راکول چې د اگست په شپږویشتمه د بلوچستان مانګي ډیم سیمې سره د لیویز درې سرتیري وژل شوي وو. راپورونه دا دي چې د دغو مړو جسدونه لا اوس هم پراته دي او نه دي ښخ شوي. په دې لړ کې د نن د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه روانو. تاسو مشال یې ته غوږی.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اوس د معمول نشریات تر تاسو پام راګرځوم. یو راپور د پاره ورزو اسلام آباد ته. د پنجاب حکومت هغه فیصله چې پر ټاکل شوی وخت زنانه کولی شي چې یوازې پارکونو ته ولاړ شي، په حکله د پاکستان د سند د بشري حقوقو قائمه کمیټه په غونډه کې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیرین مداری نیوکه کړې ویلې دي چې په زنانه او د قسمه محدودیتونه لګول مناسب نه دي. پنجاب حکومت دا فیصله له هغې وروسته کړې وه چې د اگست پر 14 په مینار پاکستان افغانستان کې عائشه نومي ټیک ټاک کرا د ځینی خلکو لخوا زورول شوی و. د سپتمبر په 2 په اسلام آباد کې شوی غونډې دوران د کمیټه مشر ولید اقبال وینا و چې دا قسم جرمونو مخنیوي او خلکو د پوهاوي لپاره یو ځانګړی کمپاین چلول پکار دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار ګوهر مسید هم د غونډې ته ورغلی و او دا راپور یې برابر کړی.
د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیری مزاری د پنجاب حکومت په پارکونو کې د خزو د پاره وخت مقررولو او په ټیک ټاکرز پابندی باندې ټاکونه کړی دي. دا ټاکونه شیری مزاری په هغه وخت وکړل چې د 14 اگست مینارې پاکستان لاهور کې د یو ټیک ټاکر عائشه اکرم سره کېدونکې زیاتو باندې بحث روانو. شیری مزاری وویل چې زمونږ په پارکونو او بازارونو کې خزه د نارینه او نه محفوظ نه دي. دوی وویل چې کم ځوانان د خپلو عادتونو نه مجبور دي، په کار ده چې هغه په کور باندې کینی، نه کې زنانا بهر پارکونو باندې پابندی ولګي. یو بل سنیټر عبد العظیم وویل چې داسې زیګونه چې په هغه کې نارینه زیات وي خزو ته د تک ضرورت نشته دی. په دې خبره باندې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شیری مزاری او سنیټر عبد العظیم یو بل سره چگ آواز کے خبریں ہم اکڑلے.
کیوں پاکستان چلی گئی ہے؟ کیوں نہیں جانے
مینارے پاکستان کا؟ یہاں پہ 100,000 مرتے تو ان کے ساتھ جو آ گیا وہ تو انہیں سب نے دیکھے. میں یہی کہہ رہی ہوں،
غلط آپ کہہ رہی ہیں،
کیوں کے ساتھ پورا ہوا نا. تو
دا غونډې نه پس دا کمیټۍ چیئرمین سینیټر ولید اقبال دا خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې زمونږ په معاشره کې د نارینهو د زنانو په حواله سره خصوصي تربیت ضروری دی.
وزارت انسانی حقوقو خصوصا
د انسانی حقوقو وزارت ته په خصوصي توګه یو کمپاین چلول پکار دی چې پکې د دا قسمه رویو او د داسې جرمونو پر ضد په خلکو کې پوهه راوستل شي. رسنۍ له به هم دې کې خپل کردار لوبورلوي او پر دې عمل درآمد پکار دی.
په مینارې پاکستان لاهور کې په 14 اگست باندې د ټیک ټاکر عائشه اکرم سره پېښ کېدونکې واقعې حواله سره د بشري حقوقو وزارت غونډې ته وویل چې د عائشه اکرم په کیس کې تر اوسه پورې په 100 نه زیات کسان گرفتار کړي شوي دي. په دې سلسله کې 2 د پولیس اهلکار مات کړي شوي او د یو تبادله کړي شوې ده. یاد دوي په 14 اگست یعنی د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې په مینارې پاکستان لاهور کې یو ټیک ټاک کر عائشہ اکرم سره پسلونو نارینو ہراسمنٹ او زیاتوب کړو چې دا خبره په ټوله میډیا باندې خوره وا. گوهر میسود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. استاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. وفاقي حکومت د احساس کول وظیفه په نوم یو پروګرام شروع کړی چې د لاندې به هغه ماشومان چې سکولونو نه بهر دي سکولونو کې داخلولی شي. په دې اړه تفصیل شانواز ترګزین اورو.
وزیر اعظم عمران خان وی پاکستان کې تر 2 کروڑ پر ماشومان د سکولونو نه بهر دی او د زیاتوي. دا ډیره د خفګان خبر ده چې دومره لوی شمیره همیشه د پاره د تعلیم نه محروم پاتې کیږي.
تعلیم کوئی نه اهمیت دی، لیکن خاص طور پر اپنی لڑکیوں کی تعلیم کو اهمیت دی.
دی وای چې لبد برغه منګ تعلیم ته زیاته توجه نه ورکړي او په خاصه توګه د جنکو تعلیم ته مهمیت نه ورکړي. څومره پورې چې یو تعلیم یافته ښځه معاشرې ته فائدہ رسولی شي، سړی دومره فائدہ نشي رسولی. دغه ښځې خپلو بچو له تعلیم ورکولی شي، د کور ټول نظام بدلولی شي. او موږ له پکار ده چې موږ د جنکو د تعلیم حوصله افزایی وکړو،
انکریج کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو سکولوں میں آنے کے لیے.
نوموړي د ستمبر په ولنې نیټه د سکولونو د ماشومانو د پاره د وظیفو د نوي پروګرام چې نوم یې احساس تعلیم پروګرام خودل شوی د پرانست محالې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله. نوموړي وویل دوی غواړي چې د پرایمری نه تر د 12 ټولګیو پورې هغه زده کوونکي چې د تعلیمي وظیفې مستحق دي ورسره مالی مرستې وشي. له دې وړاندې په ځینو نړیوالو ادارو هم دغه شان ماشومانو له د کور دپاره غوړي، بسکټان او نور خوراکي شیان ورکول چې ورسره په سکولونو کې د ماشومانو تعداد زیات شوی. خو هغه پروجیکټونه تر 3 کلونو پورې نو اوس ختم شوي. د حکومت لخوا د وظیفو د دغه پروګرام د لاندې امکانات شته چې ګیري ماشومان سکولونو ته ورشي او داخلي واخلي. د یونیسکو لخوا د یو پروجیکټ چې غواړي ناداخله ماشومان سکولونو کې داخل کړي د محمود مشر جاوید علي دی او د ستمبر په 3 مشال ریډیو ته وویل
د خلکو غربت ډیر زیات سیوا دی. تر دې حد پورې چې د یونیفارم د پیزار وسوم د ماشومانو نکیږي، نو د احساس پروګرام نه به یو خاص کمیونټي ته چې کم دی نو پیدا خو ملاویږي، هر کس ته نه ملاویږي. که چېرته یو 10 تفصیل باندې غور وکړي شي د اسکول د پاره یو خاص فند مقرر کړي وغه اسکول کې دا د ټیچر په بیاب باندې پرې دي چې هغه خپل ذاتی کیپیسټی کې د 10 ماشومانو انتخاب کوي چې هغه ډیره هلي
د ستمبر په اولنۍ په دغه غونډه کې د سماجی خېګړې د پاره وزیر اعظم سلاکار سانیا نشتر پوینه د پرایمری اسکول نو هر حالت به 1500 او جنکو ته به 2000 روپۍ هر څلور میاشتې پس ملاویږي او د های اسکول هر حالت به 3500 او جنکو ته به 4000 روپۍ ورکیږي سانیا نشتر زیاته کړې و هر حالت یا جنې ته به هر دغه پیسې ملاویږي چې د دوی په اسکول کې حاضری د 50% نه زیاته وي او دغه پیسې به د ماشوم یا ماشومې مور ته ورکول کیږي د دې پوینه چې د غربت د لاسه هغه ماشومان چې عمرونه یې د شپږونه تر د شپاړسو کالونو پورې دي 1.4 کروڑ ماشومان د سکولونه بهر دي د دې پوینه په دغه بهرني ماشومانو کې زیات تعداد د جنکو دی د محمد د سرکاري های سکول یا کونډ یو استاد جنګریز خان وایي په کار وه چې حکومت د سکولونو حالت ښه کړی وي نو بیا به خلکو خامخا خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخلول هم او ورته به خوشحالېدل هم
تعلیم ښه کولو لپاره چې کوم دی زما پرایمري لیول بیسک روټ ته دا ټیکول غواړي دوه کمرې دوه ټیچران اوه کلاسونه دا ممکن نه دي او هر سړی نن سبا شعور لري خپل بچی دې ته نه لیږي زما سکول ته د سولرایزیشن سیستمو کې پرایمري لیول ته زما بلډنګ ورکی او سټاف ته ورکی
په غونډه کې دا هم ویل شوی د احساس تعلیمي وظیفي پروګرام د لاندې به د ملک 168 ضلعو نه مستحق زده کوونکي استفاده وکړي دا هم ویل شوی چې د حکومت او د انساني ترقۍ د قومي کمیشن یا NCHD سره یو لوازنامه هم لیک شوې ده چې تر لاندې به دغه اداره یو زر تنان مقرروي چې هغوی هم ماشومان سکولونو ته په راوستو کې د حکومت سره مرستې وکړي شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور
اوریدونکو که یو خوا حکومت غواړي چې یره خلک سکولونو ته راکش کی او داخلي زیات کینو بل خو استادان او د کالجونو پروفیسران په احتجاج دی او د سپتمبر په 2 احتجاجونه کړی دي چې حکومت غواړي چې کالجونه شخصي کی یا نچکارای وکړي په دې اړه تفصیل عمر وزیر ناوړو
په خیبر پښتونخوا کې د سپتمبر په 2 نیټه د کالجونو لیکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیه لخوا د کالجونو د ممکنه نچکاری په ضد لاریونو نه ترسره شول په شمالي وزیرستان میرام شاه کې د پوسټ ګریجویټ کالج استادانو میرام شاه پریس کلب مخې ته احتجاجي لاریون وکړ په دې مهال د میرام شاه پوسټ ګریجویټ کالج پروفیسر او د کالجونو اتحادیه د شمالي وزیرستان مشر دلفراز وزیر مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کالجونو کې د بورډ آف ګورنرز BOG پالیسی منلو ته تیار نه دي حکومت په دغه پالیسی سره په غریب زده کوونکو باندې د زده کړو دروازې بندوي هم در از دغه احتجاجونه د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې هم ترسره شول په پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د لیکچرارانو او پروفیسرانو اتحادیه لخوا احتجاجي مظاهره ترسره شوه دغه مظاهره کې احتجاج کوونکي وویل چې BOG یعنی د بورډ آف ګورنرز پالیسی فیلحال د سوات په جانزیب کالج کې عملي شوې دوی یې څرګنده کړه چې حکومت دغه پالیسی نورو سرکاري کالجونو ته هم غځول غواړي او له دې لارې د کالجونو نچکاري غواړي د پېښور ګورنمنټ کالج لیکچرر او د کالجونو د ښوونکو اتحادیه صوبایي صدر جمشیر خان وایي د حکومت دغه پالیسی به هیڅکله نه ومني د خیبر پښتونخوا لیکچرارانو او پروفیسرانو دغه مظاهرو په اړه حکومت لا هم څه نه دی ویلي او په دغه اړه مو د لوړو زده کړو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش سره هم د رابطې کولو هڅه وکړه خو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نشو. تر دې وړاندې د سوات جانزیب کالج دپاره د بورډ آف ګورنرز بی او جی د پالیسي عملي کولو پر مهال چارواکو ویلي وو چې دغه ګام یې د کالج د انتظام او معیار ښه کولو لپاره پورته کړی دی او حکومت د سرکاري کالجونو د نجکارۍ هیڅ اراده نه لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو پیښور کې 3:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د ملیحه امیرزاده نور.
د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې خلاف نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو چمن پیشین زیارت او کلا سیف الله کې احتجاجي مظاهرې شوې دي. د دې سربېره نن په کوټه کې هم مظاهره روانه ده. د لوی سرتیرو د وژنې خلاف د روان پرلت مشرانو د سپتمبر په 2 اعلان وکړو چې د سپتمبر له 3 به د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه او کاربندیز کوي. په زیارت کې احتجاجي پرلت چې نن یاتم ورځ لا غوسته پیل شو چې کله د اګست 26 د زیارت مانګي د امتنیسته د سړک غاړې بم د لوی سواک سرتیری وجل بلوچ پلت بیلتون پاله ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواری منلې وا خو پرلتوال غوښتنه کوي چې اف سی ځواک ته د دوی سیمو نه اوزي. د بلوچستان کورونو چارو وزیر ضیا الله لانګو په مشر حکومتي پلاوي له پرلتوال سره سواری لیدلې خو مذاکرات ویلا سي نتیجه نه ده ورکړې. رپورټونه وايي مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مرستیالو د دغه ډلې له بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کیږي د افغانستان د نوي حکومت مشري به کوي. رویټرز خبري اژانس ته دریو سرچینو د سپتمبر په 3 ویل چې د طالبانو د بانی او روحاني مشر ملا محمد عمر زوی ملا محمد یعقوب په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شي محمد عباس تنظیم بل ورته حکومتي چوکۍ سمبالوي. د افغانستان په پنچیر ولایت کې د طالبانو د ملي مقاومت په نوم د جبهې د جنرالو ترمنځ نن په څلورم ورځ هم جګړه روانه وه. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست مشر مولوي کریم الله وسیق مشال ریډیو ته وویل تېره شپه طالبانو د پنچیر د انابه ولسوالۍ د دربند په غرونو کې د مقاومت په ځواکونو برید وکړ خو د مقاومت د جبهې یو غړي شمس الدین بیا مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پرېکړې په شا کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نجکارۍ خلاف په سپتمبر په 2 احتجاجي لاریونونه کړي. په پېښور کې صوبایي اسمبلۍ مخې ته د احتجاج په وخت د صوبې د کالجونو د استادانو اتحادیې مشر مشال ویډیو ته وویل د کالجونو شخصي کولو سره په ګڼ زده کوونکي فیسونه ورنکړل شي. صوبایي حکومت وایي دوی د کالجونو نجي کولو اجازه نه لري. او د نیوزیلینډ پولیسو هغه ته نیوجلې چې د اوکلند سیمې په بازار کې په شمېر کسانو د چړو ګزارو موکړ. د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسن آرډن دا یو طرفدار لیکلی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ملیحه امیرزاده درته خبرونو لنډیز وړاندې کولو. ستاسو په هم اوس راپورونو ته راګرځوم. د سر راپور: افغان وګړي شکایت کوي چې خپل هیواد ته د ستنېدو پر وخت په تورخم کې د سخت کړاو نه تیریږي. افغانستان ته د تلو پر وخت چې په بیا بیا لږ تر لږه درې ادارې تلاشي اخلي او اسناد یې ګوري او د دې لپاره یو اوږد انتظار باسي. دوی وایي په تورخم کې له دې ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې څوک بیرته پاکستان ته نه راپرېږدي او زیاتوي باید په تورخم دا بندیزونه نور ختم کړل شي. د تورخم انتظامي چارواکي وایي چې هلته د پولیس سنبالولو پالیسۍ او د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لږ ول شوی محدودیتونه د وژنه د سختې مخترا غړي دي. په دې اړه باندې تفصيل د فرحت شنواری په دې راپور کې ورو.
په پاکستان کې مېشت افغان وګړي وایي چې افغانستان ته د تلو په وخت په تورخم کې یو شمېر مشکلات سره مخ کیږي. دوی وایي چې کله په تورخم خپل هیواد ته ستنېږي نو اف ای ای، کسټم او د رصد او تعمیراتو ادارې، نېشنل لوجستیک سل کسانې په بیا بیا تلاشي اخلي او د یو سخت کړاو نه پس افغانستان ته داخليږي. دوی وایي په کار د ایواز اف ای ای د دوی اسناد وګوري او نورې ادارې تنگ نه کړي. افغان وګړی عبید الله په پیښور کې مزدوري کوي. د وای په تورخم د سختۍ او لدی ویرې افغانستان ته نشي تللی چې بیا یې واپس پاکستان ته څوک نه راپرېږدي او په کار ده په دې لار تګ راتګ آسان کړل شي.
کورم ته جلال آباد کې دی، دلته بس کار روزګار دلته کوم. 15-16 کاله کېږي په کوټه راغلی. دا 3 میاشتې کېږي چې نه یو تیرې دستي سات دا ګیر چې خلاص شي. بیا بزوده ډېر مشکل افغانانو ته آسان شي او صحیح زی او راضی لارکه.
د تورخم ترانسپورت اډې یو ټکسي ډرایور علي محمد وای چې تورخم دروازه اکثره وخت د مسافر پر مخ تړلې پرته وي او افغان وګړو لپاره پر ډېر مشکلات پیدا شوي.
څو ګېټر وخت بندي ورسې کله مریضان وړول ته په ګڼټو ګڼټو ولاړې ورسې تورخم کې بس مونږ ته ډېر مشکلات ورسې نور افغانانو ته غینې زیات مشکلات په ګڼټو ګڼټو مریضان ودرولې بس ګېټم بندي نی ټیم ار وخت مونږ دا غواړو ورسې چې به دا ګېټ کولو شي خلکو تم تکلیف نه مونږ تم تکلیف نه دی افغانانو تم تکلیف نه چې بس خلک سیده زی راځي او خلک نه په عذابېږي ورسې دي.
د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې 2018 رئیس هلته د پولیس سمبالولو پالیسي عملي شوي او هر تن لپاره پاسپورت او ویزې شرط لازمی ګرځول شوی او هلته اف آی اے کسٹم او ان ایل سی ته دا ذمہواری ورکړل شوی چې په دې لار د وسلوالو او مطلوب کسانو د تګ راتګ مخه ونیسي. په پاکستان کې د کرونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم دروازه سفري محدودیتونه لګول شوي او دغه اداره وایي په تورخم دروازه افغان وګړي افغانستان نه پاکستان ته نشي راداخلېدای خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دغه ګامې د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړی چې په دستي سات په تورخم کې بیروبار جوړ نشي. د اګست په 15 نیټه افغان طالبانو کابل تر خپل واک لاندې کړی او دوی په تورخم کې پاکستانی چارواکو سره یوې غونډې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې بحال کړي خو د مسافرو د تګ راتګ په اړه پاکستانی چارواکو سره لاس نه دی ویلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخه په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
اوریدونکو، د غیر سرکاري تنظیم بلیو وینز تر مخه د خیبر پختونخوا حکومت هر کال تعلیم لپاره ټاکلې شوی بجټ په پوره لګولو کې ناکامه کیږي او باید صوبایي حکومت دې د تعلیمي بجټ په ښه طریقه د لګولو لپاره یو کوټلې پالیسي جوړ کړي. بلیو وینز د 3 سپتمبر په لومړۍ نیټه په پیښور کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې د تیر 2019 او 2020 میلادي کال بجټ کې هم شاوخوا 30% تعلیمي بجټ ضایع شوی و او یا نه استعمال شوی، نو باید روان کال دغه سیبونی شي. خو بل خوا صوبایي حکومت وای چې د بجټ دغه پیسې ضایع کیږي نه، بلکې صوبایي خزانه ته بیرته ورځي. د شبیر احمد جان پر راپور کې نور تفصیل اورو.
خیبر پختونخوا کې کارکونکو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز تر مخه 1300 کلونه راسه صوبه کې د تعلیم لپاره ټاکلې شوې پنګه په خپل میاد ونه لګي او ضایع شي. دی وايي 13 کال هم سبند یو اتیا ارب روپے د تعلیم بجټ کې خوشه 30% بجټ ضایع شوی یا نو استعمال شوی. د سپتمبر په وړمبه نیټه په دې اړه د خبري غونډې ورستو د یاد سازمان مشر قمر نسیم مشال لیړو ته ویل
موږ سره چې کوم اعداد او شمار موجود دي دغه مطابق 13 کال 183 بلین پاکستانی روپیز چکم دی اگر ایجوکیشن تا ایلوکیٹ شوی وی اگر کی ڈیولپمنٹ بجٹ چکم ہو نو اگر 30 بلین ہو 40% اگر لیپس شوی ہو یا استعمال شوی نو نو زکر مونگا دا حکومت ننا گزارش کرو چھ سمرا ایلوکیشن شوی دی سکیمز دی امپ آگر افتار باندھ امپلیمنٹ کرلی شی.
ہمدایت تنظیم زنانہ گڑے مہنور شاہ وائی چھ خیبر پختونخوا کے وڑان دینا دا تعلیم کمی دی خصوصی تو گا دا جنکو غٹ اشمیرا دا وقت سکولونو باہر دی نو باید حکومت خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه قبایلی ضلعو کې د جنکو تعلیم ته پاملرنه وکړي او ټاکلې شوې فنډونه په وخت وکاروي.
دا چې څونه هم بجټ الوکیټ شوی دی دا انف دی، او کله د پراپر امپلیمنټیشن نو شي د سکیمز امپلیمنټیشن نو شي په دې بجټ کې، او چې څونه دا ګرل چلډرن دی دی په سکولونو کې راشي د دې سدسه سکیمز شي انسنټیوز دی ته پرووایډ شي. دا اکثر پیرنټس چې کوم دي خپل ماشومان نه پری دي سکولونو ته. د جنکو زیاتره هم د کوم مسلې دي چې لري سکولونه کې یو جنې اوسره کرور نشتا و غی نشی کمپنی کول سکول پورے نو اکثر پیرنٹس وچ نادا جنے ادا به یواز دون لری سکول پورے وسنگ زی بیا دی ہائیجین ڈیر ایشوز دی باتھ رومز نشتا پ سکولوں نو کے دی پ یونیفارمز کے ایشوز دی او ٹولو کے غٹ چکم بجٹ الوکیشن کے ایشو دا پولیٹیکل ویل دے
بلخوتا دا تعلیم صوبائی وزیر شہرام خان ترکے دا اگست پ یودرشما خپل دفتر کے خبر کانفرنس کے ویلیو چې تعلیم او پخصوصی توګه د جنکو تعلیم د دوی د حکومت لومړیتوب دی او د بجټ سیوا کولو سره سره روانې میاشتې سپتمبر نه د صوبې د 1400 ضلعو په 100 شلو سکولونو کې دویم شفټ یا ماسپخین کې کلاسونه هم شروع کوي. د تیر کال د پنګو د نه کارولو په اړه د تعلیم محکمې چارواکو سره خبرې خونه شوې، خو ولې د محکمې یو ذمہ‌وار چارواکي ظریف المانی د کرونا ناروغتیا په وجه خبره ریکارډ نه کړې شوې، خو د میسج د لارې وویل چې تیر کال کرونا هم وه، ټول بندونه هم وو او زیاتره دفتر او سکولونه تړلي وو، نو ځکه دغه پنګې ونه کارولې شوې. د فنډونو د ضایع کېدو په اړه خیبر پختونخوا د خزانه او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه سو سواره دا دریس خپل کړي چې دا پنګې ضایع کیږي نه، بلکې راتلونکي کال کې خزانه ته واپس راشي. دا د مننه چې صوبایي حکومت روان مالی کال 2020 کې تعلیم لپاره 215 ارب روپیه سیوا پنګا یا بجټ اخودې دي چې پکې 13 ارب روپیه د قبایلي ضلعو لپاره دي. دوی وایي د دوی د حکومت د تعلیم اړخ ته ډېره پاملرنه ده، نو ځکه یې ولره تیر کال په نسبت بجټ کې 40% زیاتوالی هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAAL RADIO.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې د جنسي تیریو خلاف د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې ده. د سپتمبر په لومړۍ نیټه په منظور شوې قانوني مسوده کې جنسي تیری کوونکو لپاره سزاګانې مقرر شوې چې پکې د مرګ سزا او عمر قید سزا هم تجویز شوې. په دې اړه باندې تفصیل د شانواز ترکزین اورو.
په سینټ کې د قانون او د انصاف قائمه کمیټې د جنسي تیری او ضد قانوني بل منظوري ورکړې ده چې تر لاندې د تیری کوونکو لپاره د مرګ سزا یا د عمر قید سزا او یا بیا د خصي کولو سزاګانې هم مقرره کړي. دغه قانوني بل د قومي سملی نه د جون په 10 منظور شو چې له هغې وروسته سینټ ورلېږل شو. د ستمبر په اولنې نیټه د سینټ د دغه قائمه کمیټې چې مشرانه یې د کمیټې چیرمن سید علي ظفر کوله، پکې منظورۍ په وخت د یادو پیښو په ضد د خصوصي عدالتونو منظوري هم ورکړې شوې. د دغه کمیټې د غړو شمیر 12 دی چې یو پکې زنانه او نور پکې نارینه سینیټران شامل دي. د ډان اورسپانې د 2 ستمبر د خبر تر مخه په کمیټې کې ناستو د اپوزیشن ډلو سینیټرانو د خصوصي عدالتونو د جوړولو مخالفت وکړ، خو هغه مخالفت اکثریت غړو مسترد کړ او بل یې منظور کړ. د دغه قانون د لاندې په ټول ملک یو خصوصي کمیټې هم جوړه شوې چې د خیبر پختونخوا صوبینه پکې یوازې مهوش محب کاکا خیل اډوکیټ شامل ده. مهوش محب کاکا خیل مشال ریډیو ته د ستمبر په 2 وویل دې قانون سره به د جنسي تیریو په پیښو کې ډېر کمی راشي، خو دې بیا ځینې نیمګړتیاوې چې په دې صوبه کې شته داسې بیان کړلې.
دې کې چې یو کمزوري د هغه دادا چې موږ سره په خیبر پختونخوا کې ډیجیټل فورنزک لیب نشته، د بارډر فینانسز په کار دي او زما په خیال یو ډیجیټل فورنزک لیب جوړول غواړي. سره د تریب کې سوشینو د هغه لیبورټری ټیسټ چې کمی سونه هغه موږ لاهور ته لیږو، نو که موږ سره خپل ډیجیټل فورنزک لیب وي نو دا کیسز به نور هم زر چې کوم ډیسایډ کیږي د دوی رپورټ په موږ ته زر ملاویږي.
د دغه قانون د لاندې ویل شوی د جنسي تیریو د پیښو فیصلې به په خصوصي عدالتونو کې په 4 میاشتو کې کیږي، خو که ملزم های کورټ ته لاړ شي نو بیا به فیصله په 6 میاشتو کې دننه دننه کول شي. البته ملزم ته به د جیل نه د بهر کېدو ضمانت نه ملاویږي. په دغه قانوني مسوده کې دا هم ویل شوی په خصوصي عدالتونو کې به ریټایر ججان نه بلکې حاضر سرویس ججان ناست وي او هغوی به دغه مقدمه اوري. په ډان اخبار کې راغلی د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د خصوصي عدالتونو مخالفت کړی دی او ویلي دي چې دوی د رولز یا قانون مخالفه نه دي، البته د خصوصي عدالتونو مخالفه ضرور دي. او همدغه شان د مسلم لیگ نواز دلی لخوا سینیټر اعظم نذیر تارډ هم ویلي چې خصوصي عدالتونو خو پخوا هم جوړ شوی خو څه مقصد ترې نه دی حاصل شوی. دا چې زیاتره نوي جوړیدونکي قانون لپاره خصوصي عدالتونه جوړیږي، نو آیا هغه عمومي عدالتونه دغه شان مقدمه ناوري یا پکې اوریدنې او فیصلې ناوخته کیږي؟ او که بیا سبل وجه ده. د پیښور هایکورت یو وکیل علی گوهر مشال ریډیو ته ستمبر په دویمه وویل خصوصي عدالت دپاره کوم نوی ججان نه اخیستل کیږي، بلکې هم د عمومي عدالتونو ججان پکې ناست وي. خو ده بیا هم وویل چې ضروري نه ده چې هر نوی قانون دپاره خصوصي عدالت جوړ شي. نو هغه څنګه
په های کورس کې کمې دي، په لوور کورس کې کمې دي، وای ناٹ هغه ختم نکړي شي یا نمبر آف ججز زیات کړي. په هر کې موږ ډیلی وینو په هر یو عدالت ته، کوئی ڈی جے کورٹ ته، کوئی مجسٹریٹ کورٹ ته، او په سیشن کورٹ ته شپیتش میته کیسونه لګېدلي چې کله ستاسو کورٹ زیات شي نو ستاسو به په عدالتونو باندې برډن کم شي، نه عدالتونو به فیصلې زر کوي، نه به د سپیشل ٹریبیونل ضرورت وي. هم دا ایگزیسټنګ سیټ اپ کې تاسو کار ښه په ښه طریقه روان.
مشال ریډیو کوشش وکړو چې په سینټ کې د اپوزیشن د غړو سره هم په دې قانوني مسودي خبرې وکړي، خو څه ځواب نشو. یاد دیوی چې دا بند قامی سیملای او سنټ نه وړاندې د تیر کال په دسمبر د پاکستان صدر عارف علوی د آرډیننس په شکل کې جاری کړو چې سږ کال د جون په لسمه د قامی سیملای نه منظور شو، د ستمبر په اوله نیټه د سنټ د کمیټې نه منظور شو. ولی بس په سنټ توړلې شي چې له هغه ځایه منظور شي، قانون به جوړ شي او بیا به عملي هم شي. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې وردو د شمالي وزیرستان یو ستونزې تاسو ته راوړم. خو د شمالي وزیرستان په هدفي بریدونو کې د ولسی وګړو د وژنو پر ضد کوي خوا ته په سیمه کې احتجاجي مظاهری شوي، نو بل خوا د وزیرستان منتخب استازو د خیبر پختونخوا په اسمبلی او هم په قومي اسمبلی کې د دغو پیښو پر ضد غږونه پورته کړي دي. خو دا استازي وایي چې حکومت هیڅ د قناعت وړ ځواب نه ورکوي. بل خوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هدفي بریدونو مسله د دې لپاره یو چیلنج دی او زیاتوي چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او پوځي هڅې روانې دي. د موضوع تفصیل د هارون باچا په دې راپور کې اورو.
د اګست پر وشتمه په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې د دې سیمې د ځوانانو د تنظیم د مشر نور اسلام داول تر وژنې وروسته ځایي خلکو یو وار بیا احتجاج وکړل او حکومت یې وغوښتل چې نور د بېګنا ولسي وګړو د وژنو مخه ونیسي. دا موضوع په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر هم د اگست پر یو دیرشمه د اسمبلی په غونډه کې پورته کړه. خو نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال اړوي ته وویل تر دې مخکې هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځله په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو پر موضوع خبرې کړي او له حکومت یې د هغو د مخنیوي غوښتنه کړې، خو د زیاته کړه چې حکومت پر زیاده دی چې د پښتنو غوښتنو ته ځواب ووایي، ځان ناخبره واچوي.
وار په وار کړي دي په صوبایي اسمبلی کې چې په شمالي وزیرستان کې بزرګ اعظم نه پس د خلکو نه اصلي هم جوړې شوې، څومره تاوانونه وشول، بیا چې خلک واپس لاړل. کم از کم زموږ دا هیله وا چې دا دومره په موږ معلومه او نامعلومه بې عزتیانې تېرې شوې، ستړیا به تېرې شوې، په پردي ایرو کې مو خپل مړي خښ کړل کنه او بیا هم چې لاړو هلته او دغه د فی وژنې د 2013 نه بیا ډېرې راتیزې شوې دي. نو ما په اسمبلی کې دوی ته بورا چې کوم یا معلومات وړاندې کړل. د افسوس خبره دا ده چې 1500 نه زیاته د فی وژنې شوې دي او صوبایي حکومت وایي چې موږ په کار ده چې معلومات ورکړو چې ته دروغ وایې که ته رښتیا وایې.
موږ هڅه وکړه چې په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان له استازي محسن داول سره هم د هدفي بریدونو پر مسله خبرې وکړو، خو د بیا بیا ټلیفون کولو باوجود مو رابطه ورسره ونه شوه. نوموړي البته د تیرې جولای میاشت پر اتمه د قومي اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې پر همیاده نیټه په شمالي وزیرستان کې په یوه هدفي برید کې د یو ځایي قبایلي مشر د وژنې پیښې په یادولو غوښتنه وکړه چې حکومت باید پر دې مسله د خبرو لپاره د پارلمان ګډه غونډه وبلي.
نن سهار د شمالي وزیرستان په تپی کلی کې نامعلومه کسانو د ملک عبدالرحمن په نوم یو قبایلي مشر په یو هدفي برید کې وواشه. تر دې دوه ورځې مخکې د هرمز کلی یو مشر صلاح الدین په یو هدفي حمله کې وژل شوی و. زلته بیا بیا چیغې سورې و هم چې زموږ په سیمه کې ترهګر بیرته منظم شوي دي. موږ قرباني ورکړې، له خپلو کلو او کورونو مو کډې وکړې، خو د هغه هر څه باوجود زموږ د خلکو د هدفي وژنو لړۍ یو بیا پیل شوې ده. ما د پاکستان ولسمشر ته یو خط هم لیکلی، مهرباني وکړئ په وزیرستان کې د ترهګری او هدفي بریدونو پر موضوع د پارلمان ګډه غونډه راوغواړي. نن خو یوازې زه لګیم، سبا چې دا مسله په ټول پاکستان کې خپره سي نو هله به خلک زموږ خبره جدي ونیسي.
کل یې پورې پاکستان
پاکستان میں جب پھیلے گی میرے خیال میں تبھی لوگ اس کو.
دا شمالی وزیرستان دا جوانانو دا تنظیم یو فعال غړی سنید داول دا سپتمبر پر لومړی نیټه مشال ریډیو ته وویل پر دې سربیره چې مشر یې نور اسلام داول په هدفي برید کې ووژل شو دوی هوټ کړی چې د سیمې د خلکو د حقونو له مبارزې به په شا نشي.
شمالی وزیرستان کے حالات ډیر زیات خراب دي او د دې حالات په هر کس باندې اثر شته خاص کر سیاسي ورکرانو باندې ډیر زیات اثر دی چې هغه د امن حواله سره او د علاقې کې د زندگی حواله سره جدوجہد کوي. مونږه وقف باندې احتجاجي لاریون هم پیل کوو ورسره پریس کانفرنس جرګې مرکې هم کوو دا چرواکو سره دا کور د طرف نه مونږ باندې ډیر زیات پریشر وي چې خدا نه خواسته تاسو ته به هم نقصان ورسي او تاسو به هم د ټارګټ کیلینګ شکار شي. خو چونکه دا حالات په مونږ راغلي دي د دې مونږه په هر صورت کې مقابله کول غواړو ځکه چې دا زمونږ د علاقې د مستقبل خبره ده زمونږ د وطن د امن خبره ده.
بلخوا د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال لډو ته وویل د هدفي بریدونو د مسلې د حل لپاره له 2019 زیږدیز کال راهیسې په بنو کې د ترهګرۍ ضد پولیسو ځانګړی دفتر پرانستل شوی چې یو افسر او څو تنه پولیس سرتیري یې په شمالي وزیرستان کې هم فعالیت کوي. د ګنډاپور د معلوماتو پر اساس د ترهګرۍ ضد پولیسو روان کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو څلور او د ترهګرۍ یو شپېته پیښې ثبت او د هغو په تور یې 25 کسان گرفتار کړي دي. ګنډاپور زیاته کړه په سیمه کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو پیښو د مخنیوي لپاره پولیس او د پاکستان امنیتي او هم استخباراتي ادارې په ګډه کار کوي. د خیبر پختونخوا په حکومت کې د مهنت او ثقافت چارو وزیر شوکت علي یوسفزي هم د سپتمبر پر لومړۍ نیټه له مشال اډو سره په خبرو کې د ترهګرۍ او هدفي وژنو مسلې د یو لوی چیلنج په توګه یاد کړې خو زیاته کړه چې ورسره د مقابلې لپاره حکومتي او امنیتي ادارې خپل ټول وسایل کاروي.
دا چې کوم اسلام سره زم شوي دي مونږ کوشش کوو چې د کې دنه چې کوم خفیه سیز دي چې هغه مو ختم کو. دا مونږ لپاره دا ډېر غټ چیلنج دی ټارګټ کېلی مونږ غواړو چې دا ختم کو خلکو ته یو ښه ژوند ورکړو هلته کې امن راشي. مخکې خو ډېر زیات وو د واقع به کېدلې اوس دې صاف ټارګټ ګوري دا بې ګناه خلک او ډېر معصوم خلک نو هغې باندې لیکي ان شاء الله تعالی مونږ سپورټي ادارې روانې دي انټیلیجنس ادارې هم کار کوي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي امیر کلام وزیر وایي دا مهال په شمالي وزیرستان کې د پولیسو پوځ لیویز او اف سي سرتیرو ټول شمیر شاوخوا 50,000 ته رسي خو د په خبره چې لدې باوجود د سیمې د خلکو ژوند ته خطرونه پیښتي. وزیر چې خپل د 2020 زیږدیز کال د اگست پر 13 په شمالي وزیرستان کې له هدفي بریدا روغ وتلی و زیاته کړه چې په سیمه کې د بشپړ امن لپاره د حکومت او هم پوځ ریښتونې هوډ اړین دی.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
مشال لیډیو ته وګورئ د خبرونه روسته راپور تاسو پام راګردوم. په خیبر قبایلی ضلع کې د زراعت ادارې ویلي چې دوی په لری پرته سیمه تیرا کې د قانوني فصلونو کرلو لپاره هلې ځلې پیل کړي. دا اداره وایي چې د ورستو کې هلتا د یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارو په مرسته د مشروم یا خریړو د کرلو تجربه کړي او ډیره ښه نتیجه یې ورکړي. دوی زیاتوي د مشروم د پیداوار لپاره لږ تر لږه سلویختو کروندګرو ته تکنیکی تربیت ورکړي او د تیرا مشروم کلب په نوم یې د کروندګرو یو ډله هم جوړه کړي چې خپلې تجربې له یو بل سره شریکې کړي او دا یو ګټور پیداوار وګرځوي. په دې حق له نور تفصیل د سیمینار د مشال لیډیو خبريال فرهاد شینواره په دې راپور کې راغلی.
د خیبر زراعت محکمه وایي چې دوی په لرې پرته تیره دره کې امدادي ادارو په مرسته د غیر قانوني فصلونو په ځای قانوني فصلونه کرلو پروژې پیل کړي. دوی وایي په دې وروستو کې خواوشا څلوېښتو کروندګرو ته د مشروم یا خریړي د پیداوار تربیت ورکړی او ځینې خلکو پرې تجربه هم کړی او ډېر ښه پیداوار یې ترې اخیستی او د تیره هوا د مشروم د پیداوار لپاره ډېره مناسبه ده. د تیره د مشروم کلب په نوم ډلې سیلز مینیجر یا د پلور مدیر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
دلته مونږ چې فلحال کم کرلی دی ویسټر مشروم دی چې په مارکیټ کې ریټ تقریبا 400 روپۍ کیلو دی. دلته مونږ په لوکل بیس باندې خرڅوو په 500 روپۍ سیر. دلته پوخ سیر چلیږي او چې کوم مارکیټ دی هغه له مونږ سره پرې ده. د دغې وجه نه نه دی وخت کې چې دلته مونږ څلور فارمونه کرلي دي چې په 200 بیګ باندې مشتمل دي. د دغې وجه نه دلته کم په لوکل بیس باندې ډیمانډ چې دی مونږ اوس فلحال هغه ایله نشو پوره کولی. نو انشاءالله په راتلونکي وخت کې مونږ د ځون سره نور تقریبا 40 فارمر ټرین کړل. پاکستان سینس فاونډیشن د طرف هم هغه ټرین کړل د ځون سره. نو دا چې زیات شي پروډکشن یې زیات شي انشاءالله دغه به بیا مونږ مخکې مارکیټ لا وبسو.
د تیرا مشروم کلب چیرمین فضل ربی وایي دوی د روان کال په جنورۍ کې د مشروم د پیداوار تجربه وکړه او په مې میاشت کې یې ښه نتیجه ورکړه.
نو مونږ داسې لږ دو چې کوم سپام و هم د نیفا نه راوړلو نېشنل انسټیټیوټ فار اګریکلچر ترنوب نه هم په کلي کې وکړو. هغو ریزلټ ډېر ښه راغللو. د هغې نه بعد دلته چې کوم متعلقه وینګ و نو هغه له مونږ د پروپوزل ور مخکې کړلو چې دا شاید دلته کمیوب دی مشروم. نو هغه بیا پایلټ پروجیکټ کرنل اسد محمود په نگرانۍ کې وشولو چې ټیکنیکل سپورټ هم د نیفا ترنو فارم نه وخستلو.
کرامت الله پردي هم په تیرا کې د مشروم یو فارم خلاص کړی او دی وایي
مغلا هو پاول کې ډېر مشکلات وو خو اوس لګ لګ په کمې دودي په دا کې موږ سره 40 پیر کاسون په دا نږدې ورځو کې ملګري شول. هغه هم د فارمونو متعلق موږ پروجیکټ باندې ورته کور وکړلو چالم ور وخالو. هغه به هم په کور شروع کړي چونکې دلته د میدان آب هوا ډېره سازګاره ده د مشروم دپاره. نو په دغه ځای کې د مشروم پیداوار ډېر ښکلی دی. کمزورتی دی معاشي حالات خلکو کمزوری د دغ شینه چې فایده او ګټه وي چې تولی شي بالکل موږ مطمئن یو.
د زراعت محکمې چارواکي وایي چې مشروم په رستورانونو کې په یو شمېر خوړو کې استعمالیږي او د دوایې په توګه هم خلک کاروي او دا نه یوازې په پاکستان بلکې په بهرنیو ملکونو کې هم خلک ډېر خوښوي. د خیبر ضلع کروندګر وایي په کار د حکومتي او غیر حکومتي ادارې دوی سره مرسته وکړي او قومي او نړیوال مارکیټ ته د دوی رسایي پیدا کړي چې خپل مشروم پکې خرڅ کړي. نو دا با یو ګټور فصل وګرځي او د خلکو روزګار به ورسره روان شي او هلته به د بنګو اپیومو او نورو غیر قانوني فصلونو کرلو نه خلک په شا شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د نن نه ساعت خبرونه د روستۍ خبري غړی روستۍ د خبرونو لنډیز لمای خپل همکاري ملي حامد صادق ورکو.
د بلوچستان په زیارت کې د لوی سرتیرو د وژنې خلاف نن د صوبې په پښتون میشتو سیمو چمن پشین زیارت او کلا سیف الله کې احتجاجي مظاهره شوې دي. د دې سربېره نن په کوټه کې هم مظاهره روانه ده. د لوی سرتیرو د وژنې خلاف د روان پرلت مشرانو اعلان کړو چې د سپتمبر له 3 مې به د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې احتجاجونه او کاربندیز کوي. په زیارت کې احتجاجي پرلت لاغه وروسته پیل شو چې کله د اګست 26 د زیارت مانګي ډیم ته نږدې د سړک غاړې بم د لوی ځواک درې سرتیري وژل. بلوچ بلتون لیډلې بلوچستان لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواری منلې وا خو پر لتوال غوښتنه کوي چې افسي ځواک دې د دوی لسیمو نه وځي. د بلوچستان کورنو چارو وزیر ضیا الله لانګو په مشرۍ حکومتي پلاوي له پر لتوالو سره سوواری لیدلې خو مذاکرات یې لا کامیاب شوي نه دي. رپورټونه وايي مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو سیاسي مرستیال او د غډلې له بنسټ اخودونکو څخه ګڼل کیږي د افغانستان د نوي حکومت مشرۍ به کوي. رویټرز خبري ایجنسی ته دریو سرچینو نن وویل چې د طالبانو د باندې روحانی مشر ملا محمد مرزوی، ملا محمد یعقوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي شیر محمد عباس تنگزی په لوړ رتبه حکومتي چوکۍ سنبالوي. یوې بلې سرچینې رویټرز اجانس ته ویلي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده به په مذهبي امورو توجه ورکوي. د افغانستان په پنجشیر ولایت کې د طالبانو د ملي مقاومت په نوم د جبهې د جنګیالو ترمنځ نن په څلورمه ورځ هم جګړه روانه وه. په کاپیسا ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د ریاست مشر مولوي کریم الله وسیک مشال ریډیو ته وویل، تېره شپه طالبانو د پنجشیر د عنابه ولسوالۍ د دربند په غرونو کې د مقاومت په ځواکونو برید وکړو، خو د مقاومت د جبهې یو غړي شمس الدین بیا مشال ریډیو ته وویل چې د طالبانو دغه برید یې په شا کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د سرکاري کالجونو استادانو د تعلیمي ادارو د ممکنه نجکارۍ خلاف د سپتمبر په دویم احتجاجي لاریونونه کړي. په پېښور کې د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج په وخت د صوبې د کالجونو د استادانو اتحادیې مشر مشال ریډیو ته وویل، د کالجونو د شخصي کولو سره به ګڼ زده کوونکي فیسونه ورنه کړی شي. صوبایي حکومت وایي دوی د کالجونو د نجی کولو سره اراده نه لري. د نیوزیلند پولیسو هغه تن وژلی چې د آکلند سیمې په بازار کې په یو شمېر کسانو د چړو ګوزارونه وکړل. د نیوزیلند وزیر اعظم جیسنډا آرډن دا یو تنهګر برید بللی دی.
اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو نن ساعت خبرونې پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې، ملیحه میرزاده او تکنیکی ملګری روحیل حضرت رانته اجازه راکوي. که په دې سپو تاسو پاتې شوي د امریکا غږ ډیوه ریډیو به واورئ. د مشال ریډیو همکاران به سبا د پښتونخوا په وخت 9 بجې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږي. تر هغه وخته پورې ما او ټول د مشال ریډیو همکارانو ته اجازه راکوي. د نړۍ په هر ګوټ کې چې خادباد او بریالي اوسئ.